پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه راغوړي کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویلي چې د اختر تر څلورمې 1500 طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي. او د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د اختر تر څلورمې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کولو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی نن دغه خبره د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل نه دي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی غنی ویل تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د ورسپارل شوي لیست په اساس 3600 طالب زندانیان خوشي شوي، خو د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. په قطر کې د طالبانو دفتر پرون رسنیو ته ویلي د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوي او په حکومت غږ کوي چې د دې ډلې د لیست په مطابق بندیان ژر خوشي کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. دا خبره د امنیت شورا په رسمي ټویټر پاڼه نن خپره شوې. په ټویټ کې د افغانستان په دفاع کې د پوځیانو اقدامات او د ولسونو ملاتړ ستایل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. تازه نن سهار د کندهار د والي ویاند بهیر احمد ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو په بریدونو 15 ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د کندهار د والي ویاند وایي چې نښته د شپې په 11 بجو پای ته رسیدلې ده. د کندهار د دغې پیښې یو عیني شاهد وایي
دری اوان خلک زموږ په کور کې ولګېدل ورور نه یو د سره ما بین کې بل د گیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور.
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغه وشوه چې پرون د بولدک او چمن ترمنځ سلګونه ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ او ورڅېرمه یې اورونه بل کړل. پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه به د خلکو لپاره خلاصوي، خو دا چې دروازه خلاصه نه شوه خلک مازیګر مهال پرې ورغلل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم ښار کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې. په لومړیو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. وسلوالو طالبانو بیا په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دغه کار د سیمې د استخباراتو عمل دی. خو د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ویلي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 ډیر شنور ټپیان شوي دي. په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړل. دغه خبره د هرات ولایت امنیه قمندان عبیدالله نوروزی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د یو غږیز یا صوتي بم و چې د هرات ښار د ټانګ کې مولوي په سیمه کې نن سهار شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې له دې بمی چاودنې د هرات روغتون ته 14 ټپیان ورانتقال شوي چې پکې د دریو وازخانه ده. د چهارشنبې په ماښام هم په هرات کې یوې مقناطیسي ماین چاودنې څلور ملکیان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوړ سره مخ دی او خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د سیګار په پرونی راپور کې راغلی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلی چې د افغانستان اقتصاد به په 2020 کال کې 10% زوړ یا ماته تجربه کړي. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتوالی، د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کموالی او د قیمتونو زیاتوالی لوی عاملونه دي، د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوی. په افغانستان کې څه باندې 6.5 زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1400 تنه مړه دي. که څه هم حکومت له بېوزلو سره د وچې ډوډۍ او د مرستو پروګرامونه پیل کړي، خو عام خلک وایي کارونه یې له لاسه ورکړي او له سخت حالت سره مخ دي. او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کهیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل د خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکړ ولو لکابل دی له ژورنالیزم څخه ځان لری وساتی.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پاتې ده azadiradio.com. او ری چې د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندرې روانې دي. طالبانی آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو لمخې پریکړې کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونه کې شنه نه وته په غیر خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول، ځکه د دوی په باور بالستیک توغندیو کې له دې صنعته کار اخیستل کیږي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث درته لرو چې د اوربان په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. ښاغلی غنی په خپل اختریس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوو 15,000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. جزئیات ناجی صاحبای ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ار کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لوري د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشې کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگیه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 شپک سوطن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حدث موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکرو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندوانو لسویلو داره وکره.
و موریدل چه افغان ولسمشر للوی اختر للمانزوروستا په خپل پیغام کې ویلی چه د هغو سلګونه طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي چې دا مهال یې د خوشي کېدو پر سر د حکومت او طالبانو ترمنځ لاندرې دي. طالبان یې خوشي کول غواړي، خو حکومت وایي چې دغه شمیر زندانیان جرمي دوسیې لري او یا داسې قضیې لري چې حق العبدي مسایل پکې دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅه کوي. تمه ده چې د خبرو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د جګړې او تاوتریخوالي د ختمېدو پر لارو چارو بحثونه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په دې لارو چارو کې به د افغان ښځو حقونه څومره خوندي وي. یو شمیر میرمنې اندېښمنې دي چې د شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې به یې د سیاسي معاملو قرباني شي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د افغان میرمنو اندېښنو او هیلو ته کتنه پکې شوې.
په دې وروستیو کې چې د سولې خبرو د پیل لپاره هیلې پیدا شوې، د افغان میرمنو شبکو او ښځینه فعالانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف کمپاینونه پیل کړي دي. د ښځو یو فعال او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي هیلې ارشاد د سولې مذاکراتو ته ډېره خوشبینانه تمنا لري. نوموړي د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ښځې بیا هم د سیاسي معاملو قرباني شي.
د ما په نظر د ښځو اشتراک هم داسې ډېر قوي اشتراک نه ده. هغه 30% چې دغه ډیموکرات حکومت ویلي وو چې مونږ ښځو ته ونډه ورکوو په مذاکراتو کې، صرف څلور ښځې دي. مونږ د یو مور پیس یا د یو خور پیس که وغواړو چې د خپلو ورونو د شهید کېدو نه جلوګیري وکړو، نو باید دا قرباني په ځان ومنو چې له طالبانو نه خپل حق په ډاګه نسو غوښتلی، او د دې لپاره چې قتل و قتال او دغه کشتخون چې په افغانستان کې روان دی مونږ ځوانانو دا منځلارسي منګه خزه باید قرباني ورکو، او خپل دما په نظر منګه یو مقدار زیات حقوق له لاسه ځي.
د ښځو یو بل فعال نیلوفر ابراهیمی بیا د سولې خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني وشوه. میرمن ابراهیمی هم ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري په دې مذاکراتو کې د دوی ژغ واورېدل سي.
ما زنان افغان توقع زیادی نداریم، فقط همي کې تمام دستاوردهایی که تایید
کرده دوی موږ ښځې ډېرې تمې نه لرو. یوازې همدا چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې مو خوندي سي، او د موافقې تر لاسلیک وروسته مو حقونه تر پښو لاندې نه سي او مساوي حقونه ولرو. ډېرې ښځې باید په دې پلاوي کې شامل وي، څو زموږ ښه استازیتوب وکړي. افغان ډیپلوماټ اسیلا وردک چې په قطر کې د سولې په دوو غونډو کې ګډون درلود، هم د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. میرمن وردک د پنځمې پر ورځ د جولای 10 ازادي راډیو وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو رول مفهوم ولري.
زه هیله لرم چې افغاني میرمنې د سولې او مذاکراتو په پروسه کې واقعي ګډون او حضور ولري، او اوس دا ضرورت دی یو وخت راغلی تر څو چې حکومت او طالبان هم دواړه د مذاکراتو په بهیر کې د میرمنو پر ګډون او معنادار ګډون باندې دوی ډېر ټینګار وکړي.
دغو اندېښنو ته په پام اوس پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو په تیریدو سره آیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو دریځ بدل شوی دی؟ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دی. او تفصیل به ایته د پوینا د دینی عالمانو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله لخوا د لوی اختر په مناسبت خپره شوی تفصیلي بیان کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو هیڅ یادونه نه ده شوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو را سره وسې په خبرونه کې په کندهار کې د سپین بولدک په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د جګړې حال هم درکوو، خو تر مخکې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه یې د دې لپاره اعلان کړل چې ایران د دغه صنعت څخه د بالستیک توغندیو په جوړولو کې کار اخلي. د په عین حال کې یو وار بیا پر ایران د وسلوال بندیز د اوږدېدو غوښتنه وکړه. تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر صنعت بندیزونه وغځول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. شغلی پامپیو هم دا راز وویل پوره باور دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوه چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موتورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې په خو هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولې وو چې له کبله د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو اته شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي منځنی ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړې چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. دغه جګړه پرون وروسته له دې ونښته چې یو شمېر بند پاتې مسافرو د چمن او سپید ملک ترمنځ په دروازې هجوم وروړ. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
راز محمد د کندهار په میرویس سبزی روغتون کې د خپلو ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقعه چې پېښ شوه درې اوانه خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نن یو د سره مابین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته په هغه خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل. ورور ورندارم شي
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې تر 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه پرېښود کړی دي او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دي چې د پاکستاني ځواکونو تر حمله وروسته یې متقابل ځواب ورکړي. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
نو دغه ټکانجه په موږ وکړه ما راکټ راوست راکټ چې مې راوست یو پیل پر وکړ دا بل پیل چې پر کوی د افغانستان ګور چې د دې چی شو یو شی رالی د زما ته د راکټ په ګولې باندې وموشت پنننو تمہارا کیچرا پټاو کیدس هغه پرما پټاو چې دونه غرزوله چې د پوینې کې دا شي لا پټ ګرځدو چې نخ په نن دوه سره یو چې زه په دا بازار را رسولی وای ما ته شي ول دونه وختاس دا مشتي په کیرا تا کو سر پرزنت ته لا لا کارو.
د کندهار میرویس ازوی رختون ته د پیش لزای ته وشتپیان راوړل سیوی. د پیښه یې شهیدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي.
مور مې ټپی و ومې ورارګان شهیدان شوي و مور یې شهید شوی ده ورارګان ده ورې راګان مې اوس په هغه بل واټ کې پرتې درې دانې الوتکې دي.
زما نوم مسعود دی یو نوي کلي اوسېدونکی یم. ماشا د بازار سره روان کور ته ټک وسو چرکیا وار ومشتي اسپورټ را څخه غزار سو د دې کس سره دی واز د دې واړه اړول و واړه چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیرا کوم څه د شپ خاوی نه راوسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي. خو یې سرچینې د نوم نه شودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیر څو میاشتو راهیسې بند پاتې و. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لار لا هم تړلې و چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې له عملیې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون کې ویلي چې دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ښځو حضور په شمال زون کې د بشري حقونو په تړاو اندېښنې راپارولي. اکثرا دا ښځې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین له وضع شوو شرایطو هم زیانمنې شوي دي. دوی وایي چې د بېوزلۍ او د کار زمینې د نشتون له امله یې د ښار په کوڅو کې کار کولو ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی راپور ته.
په دغه ورځو کې د مزار شریف ښار په واټونو کې ګڼ شمېر کارګرې ښځې تر سترګو کېږي. ځینې دا کارګرې ښځې وایي چې په کورنۍ کې د فقر او همداراست د هغوی نارینهو ته د کار د نشتون په خاطر هره ورځ سهار تر ماښامه د ښار په ګڼه ګوڼو ساحو کې لاسي توکې پلوري. بی بی زینب 28 کاله عمر لري. دا د فاریاب ولایت له کوهستان ولسوالۍ څخه د طالب جنګیالیو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله بلخ ته را بې ځایه شوې ده. دا بوډۍ سهار له 9 بجو د ماښام تر لمر ناستې د روضې شریف شمالي دروازې ته څیرمه پلاستیکي کڅوړې، کتاب او قلم پلوري. هغه له خپل کار څخه راضي نه ده او له حکومت څخه مرسته غواړي. بی بی زینب وویل: په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په مزار شریف ښار کې د کارګرو ښځو د حضور د زیاتېدو په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د رسمي احصایې له مخې د بلخ 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. د ښاغلي سامی پانچ فقر او وزګارۍ ګڼ شمېر ښځې اړ کړي څو د نارینهو پر ځای د مزار شریف ښار په واټونو کې کار وکړي. سامی له حکومت څخه غواړي چې د واټونو پر سر دغو کارګرو ښځو ته د مناسب او د هغوی له توان سره د برابر کار زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
تعداد زنای کارګر و تعداد بیکارا زیات شوه میره.
د کارګرو ښځو همدارنګه د وزګارۍ اکچا په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو ده چې ډیره د اندېښنې مسله ده. دولت باید ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او دا د دولت مسؤلیت. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې د روان د مریض کال د حمل میاشتې راهیسې په مزار شریف کې د کارګرو ښځو خاصتا د لاسي توکو د پلورونکو شمېر زیات شوی دی. د ښاغلي فرهاد په خبره چې د بلخ ځایي اداره په هڅه کې ده څو په مختلفو فابریکو کې دغو کارګرو ښځو ته د کارموندنې په وسیله د ښار په واټونو کې د هغوی د کار کولو کچه کمه کړي. د بلخ محلي اداره د دغه ولایت د خصوصي سکتور په مرسته په هڅه کې ده تر څو دغو ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او موږ په ځینو فابریکو صنعتي ښارګوټي کې دوی ته کارموندنه کړې ده او هڅه مو روانه ده. د قانون له مخې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت افغانانو ته د کار د زمینې د مساعدولو او د کار د څرنګه ترسره کېدو د تنظیم مسؤلیت لري. دلته په بلخ کې بیا سره له دې چې د بشر حقونو مدافع بنسټونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست پر فعالیت نیوکه لري، خو بیا هم د دغه ادارې مشر عبدالمتین متین نه غواړي په مزار شریف کې د کارګرو ښځو شمیر او د تیر کال په پرتله یې د زیاتوالي په اړه معلومات رسنیز کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
احمد حقانیم د کندهار شهر سره پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او مومن اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. نن درم تاسو جوړ او روغ او د اختر نیکمرغه په خیر او خوشحالي سره پیل کړم. الله دې هو دې درکم. هم بیا راز د ور باندې او د باندې اختر په څو سواري په مش باندې راوړل او ټول عمر مو د خوشحالي او کامیابی سي. نو طالبان او حکومت هم د هیلې د چور باندې نورم او ځوالي ورک ور باندې نورم دوام وکړي. څنګه جګړه پاتې ورسیږي او کوم باندې اسیران ورونه کې کډ حکومت په واکه کې تجربه وخا کې بدله
رویز اخلاقی د هلمند ولایت په تاسو په تماس کې مو د اختر مبارکي ټول غیرتمن او پر دین ولست وایم. لمن یې مدا اختر مصطفی شرف افغان کې لمن یې مدا اختر نو د سولې د ورورګرۍ او د فضا اختر وي. زه که په دې دغه کوم ډیر شهیدان لا سر کړی دا به موږ د وربند اختر دی وکړنه مو ټول افغانان خوشاله دي الله دې جره له وجه هم دا ټول خوشاله او ګړندی ولري په دوه غاړو موږ هم دغه یو چور باندې لور هم دایمي څه ځکه چې دلون هر وګړی ډیر زیات خوشاله دی که هر افغان یې بس ټول ته دا اختر مبارکي زیات وایم او سلام وروي څخه کې دن ولات
زه عبدالبشیر د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته مبارکي وایم. پرسه مبارکي د غدرې ورځنی وربند چې کوم طالبان حکومت سره کړی دي دا د الله پاک د ټول عمر د وربند سبب وګرځي. زما پیغام دا دی خدای پاک د ټولو مسلمانانو د خیر کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د افغان بیسی ماتسو او اتل شمیرې ته هم خپل پیغامونه راولېږئ. که چیرته هلته تاسو د سیمې خبرې لري هم راته لیکلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او اف ام 3.15 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس 12:30 بجې شوې. صفي الله